אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
صداي אמריקה
اوباما حکومت تو قول لري چې اشرف غني په بلونی دوار خیز امنیتی تړون لاسلیک کړي. ناتو په افغانستان کې د امنیت په باب اطمینان څرګند کړی دی او د امنیت شورا د خارجي جنگیالو په اړه پریکړه منزوره کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د بې سرحده ډاکټرانو په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په عراق کې په خاص ډول د هغو خلکو صحي وضعیت ډېره خرابه ده چې د شخړو په سیمو کې راګیر شوي دي. په دې حکله او په نورو موضوعاتو تازه رپورټونه به د خبرونو وروسته واورئ. اوس طاهر سکزی او زاین ازرانه یوسف دی درته خبرونه وړاندې کوو.
د اوباما حکومت توقول لري چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس اشرف غنی به دوه اړخیز امنیتي تړون بل اونۍ لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امنیتي تړون به د دوشنبې د ورځې څخه چې د جمهور رئیس د کار د شروع کېدو د مراسمو د لمانځلو ورځ ده، فقط څو ورځې وروسته د اشرف غنی یا د هغه چا لخوا چې د ښاغلي غنی لخوا ټاکل کیږي لاسلیک شي. دا تړون د امریکا عسکرو ته اجازه ورکوي چې د دې کال څخه وروسته هم د ناتو په مشرۍ د روزونکو او سلاکارانو په توګه په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي چې د کار دورای ختمه شوې ده، تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره د دې تړون په اړه خبرې وکړې، مګر د هغه د لاسلیک کولو څخه انکار وکړ. ښاغلی غنی او عبدالله دواړو وعده کړې ده چې دا تړون به لاسلیک کړي.
ناتو په افغانستان کې د سیاسي قدرت د شریکولو وروسته په هغه ملک کې د امنیت په باب اطمینان څرګند کړی دی. د امریکا غږ خبریال سکاټ سټرنس په دې باب یو رپورټ را لېږلی چې دا د خلاصې تاسو ته ورول کیږي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فاغ راسموسن په افغانستان کې د نوي جمهور رئیس اشرف غنی او د اجرایوي چارو د مشر عبدالله ترمنځ د قدرت د شریکولو د عمل هرکلی کړی دی او ویلي دي چې ناتو دې ته انتظار وباسي چې زر هغه موافقه لاسلیک شي چې نړیوال ائتلاف ته د دې اجازه ورکړي چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې هلته په افغانستان کې د روزنې ماموریت شروع کاندي. هغوی به د ناتو په مشرۍ د امنیت دپاره د نړیوالو قواو د هغه ائتلاف ځای ونیسي چې د یو د پاسه 2000 کال نه وروستو هلته موجود وو. د ناتو عمومي منشي راسموسن امریکا غږ ته ویلي چې هغه په دې ډاډه دی چې د افغانستان قواوې د دې قدرت لري چې د طالبانو سره مقابله وکړي. هغه وایي
I'm confident that the Afghan security forces can take full responsibility for the security.
زه په دې ډاډه یم چې د افغانستان امنیتي قواوې په خپل ملک د دې کال په پای کې د امنیتي چارو ټول مسولیت په غاړه اخیستی شي. هغوی په تیر کال کې د امنیتي عملیاتو مشري په غاړه درلوده او هغوی کولای شي چې په ماهرانه ډول سختې امنیتي چارې سنبال کړي. له بلې خوا ښاغلی راسموسن دا هم ویلي دي چې ناتو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په ائتلاف کې رسمي رول نه لري، مګر هغه وایي چې ناتو دې ته تیار ده چې بیرته په عراق کې کچر بغداد له دوی نه وغوړي د روزنې کارونه بیرته شروع کړي.
په عین حال کې د افغانستان حکومت ویلي چې تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې به د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه د نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل سي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي ویلي دي چې د امنیتي مسؤلیتونو څلورمه مرحله پای ته رسیدلې ده او وروستۍ مرحله به هم ژر بشپړ سي. محمدي په کابل کې د مارشال محمد قسیم فهم په نظامی اکاډمۍ کې د پوځي افسرانو د فراغت په یو غونډه کې دا خبره هم وکړه چې تر دې دمه د افغانستان څخه شاوخوا 3000 بهرني عسكر وتلي دي.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ناتو په یو هوایي برید کې چې د شیرزاد په ولسوالۍ کې شوې دی، اته تن طالبان وژل شوې دي او درې نور یې جوړل شوې دي. د ننګرهار د امنی کمانډانی ویاند حضرت الله مشرقي وال امریکا غږ ته وویل چې برید تیره شپه د دغه ولسوالۍ په شنډېتو سیمه کې وشو او پوجل شو کې د ویاند په خبره د طالبانو دوه سیمه ییز کمانډانان شامل وو. له بلې خوا په مزار شریف کې یو چاودنې درې ملکیان جوبل کړي دي. د بلخ د امنی کمانډانی وایي چاودنه د بلخ ابن سیما په سلور لرې کې شوې وه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې چې رئیس یې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وو د رایو په مطلق اکثریت هغه پریکړه منظور شوه چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې په شان مبارزو سازمانونو ته د خارجي جنگیالیو د بهیرونو بندول او ځپل غواړي. د شورا پرون د چهارشنبې په ورځ د صفر په مقابل کې په 15 رایو سره دا فیصله وکړ چې هغه هیوادونه دي دې ته مجبور کړی سي چې خپل هغو اتباعو ته دا جرم وګڼي چې خارجي ملکونو ته د دې لپاره سفرونه کوي چې د مبارزینو سره په جګړو کې اوژه په اوژه درېږي یا نور خلک د دې کار لپاره استخداموي. ښاغلی اوباما یوازنی امریکایي جمهور رئیس دی چې د امنیت شورا د غونډې ریاست کوي. هغه د دغې شورا د یوې غونډې ریاست یو ځل په 2009 کال کې هم کړی وو. ښاغلی اوباما پرونی غونډه په داسې حال کې پرانستله چې د فرانسې سره له دې کبله خپل پیوستون وښود چې جهادیانو چې د اسلامي دولت د ډلې سره اړه لري د فرانسې یو تبعه د الجزایر په پلازمینه الجزیره کې وتښتاوه او سر یې ورغوڅ کړ. ښاغلی اوباما وویل چې د څه د پاسه 80 هیوادونو څخه تقریبا 15,000 خارجي جنګیالي په دې وروستیو کلونو کې سوریې ته تللي دي او دغه تروریستان شخړې او جګړې نورې هم پسې زیاتوي او نورو هیوادونو ته سخت ګواښونه دي. مګر جمهور رئیس اوباما خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې او نورو جهادي ډلو ته د ماتې ورکولو دپاره یوازې پریکړې او فیصلې کافي نه دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو نه غوښتي چې هر وخت چې تاسو کولای شئ د جګړې میدان خوش کړی او دا پختلې سو سات رسله هغه وکړه چې د امریکا حکومتي قواو په سوریه کې په دغه یاغي ډلې باندې دویم رون هوایي حمله وکړه. جمهور رئیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي سمبلې کې وینا وکړه او په هغه کې په نړۍ کې د فرقای شخړو او جګړو ملامتي د اسلامي دولت د ډلې په شان یاغي ډلو باندې واچوله چې په خونړۍ جګړو کې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې نیولې دي. هغه وویل چې د داسې شیطانۍ صفته او بدکاري ډلې سره نه دلیل ویل کېدای شي او نه خبرې کېدای شي. د دغسې قاتلې ډلې سره یوازینۍ جبه د قوي جبه ده، ځکه نو د امریکا متحده ایالات به د مرګ د دې شبکې د محو کولو دپاره د پراخ ائتلاف سره کار وکړي. مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امنیت د شورا د غونډې د پرانستلو په وخت په خپله وینا کې د نړۍ د مشرانو نه وغوښتل چې په سیمه کې دې د توندلارۍ د عواملو په اړه ښکاره او واضح بحثونه وکړي.
فرانسې دا تایید کړی چې یوې الجزایری یاغي ډلې چې د اسلامي دولت د یاغیانو سره اړه لري په دې اونۍ کې د یوه فرانسوي تبعه سر غوڅ کړی دی. پرون د چهارشنبې په ورځ په اصطلاح د خلافت د عسکرو د ډلې لخوا یوه ویډیو خپره شوې او د 55 کلن ایروي ګوردل سر چاره اخیستی دی. هغه د تیر یکشنبې په ورځ کله چې د الجزیرې په غرنۍ سیمه کې د خپلو ملګرو سره په چکر راوتلی و وتښتول شو. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان دا قتل وغنده او هغه بې رحمانه او د بې غیرتانو کار وباله. د ګډلې د دې اونۍ په سر کې ګواښ کړی و چې په عراق کې د اسلامي دولت په ډلې باندې د فرانسې د بمباریو له کبله به ګوردل ووژني. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې څخه د باندې هوډ وکړ چې فرانسه به په عراق کې د اسلامستانو په مقابل کې جګړې ته دوام ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن اعلان وکړ چې په ټولې نړۍ کې به د جنکو سره 650 میلیون ډالر مرستې وکړي چې په منځنۍ او ښوونځیو کې شامل شي. میرمن کلینټن دا پلان پرون د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د کلینټن د نړیوالو ابتکارونو د موسسې په کلنۍ غونډه کې اعلان کړ. هغې وویل چې که جنکۍ په لومړني او منځني ښوونځي کې د هلکانو سره په مساوي توګه د زده کړې امکانات ولري نو دوی به وکړی شي چې خواري او غریبي ورکه کړي او اقتصادي وده پر مخ بوزي. د کلینټن موسسه وایي چې د افریقا د لوی صحرا په هیوادونو کې تر هلکانو 1.5 میلیونه کمې جنکۍ منځني ښوونځیو ته د درس لپاره ورځي.
د روسیې اقتصادي وده سوکه سوې ده او د نړیوال بانک د پیشبینۍ له مخې به په راتلونکي کال کې شاید نور هم پسې سوکه سي. دغه بانک ویل دی چې د روسیې اقتصادي وده به شاید په روان کال کې د 1% فقط نیمایي وي او په 2015 او 2016 کلونو کې به شاید تر دې هم څوک وي. د دې بانک په راپور کې چې د روسیې د اقتصاد د نوي رپورت په عنوان خبر کړي، جغرافیایي سیاسي بې ثباتۍ ته اشاره شوې ده چې په ښکاره په یوکران کې د روسیې اجراءات او د کرملین د اقتصادي پالیسیو په اړه بې باوري څرګندوي. د نړیوال بانک دا پیشبیني تر هغې پیشبیني چې د روسیې د حکومت لخوا سوې ډېره بدبینه ده. د نړیوال بانک کارپوهان ویلي چې دوی د پانګې اچونې د راتلونکي ودې په اړه د کرملین په تخمین باندې شکمن دي. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس فام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د بې سرحده ډاکټرانو په رپورت کې ویل شوی چې په عراق کې په خاص ډول د هغه خلکو صحیح وضع ډېره خراب ده چې د شخړو په سیمو کې راګیر شوي دي. د جنیو نه د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین داسې رپورت را لیږلو.
د بې سرحده ډاکټرانو هغه یاد چې عراق ته تللی وو بیرته راستون شوی دی او په خپل یوه رپورټ کې ویلي چې په عراق کې د خلکو صحي وضع ډیره خرابه ده. هغوی وایي چې هغوی یوازې د عراق په شمال کې د کردانو سیمو ته تللي وو، ځکه چې هغو نورو سیمو ته چې د اسلامي دولت ملیشو پرې خپله قبضه ټینګه کړې هلته د دوی د تګ امکانات نه وو. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې سږکال په عراق کې 1.5 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي چې په هغې کې 900,000 کردان دي. په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې کم تر کمه 1 میلیون نور خلک په هغو سیمو کې راګیر شوي دي چې د اسلامي دولت ملیشو پر خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د بې سرحده ډاکټرانو رئیس برونو جوک هم ویلي دي چې په کوردی سیمو کې د بې ځایه شوو خلکو ژوند ډیر خطرناک دی. هغه وایي چې هلته ډیر خلک په مکتبونو، په دولتي او نورو داسې ودانیو کې سخت ژوند کوي چې ساختماني کارونه یې لا تکمیل شوي هم نه دي. د بې سرحده ډاکټرانو رئیس دا هم ویلي دي چې ځینې ودانۍ چې د لیدلي حتی دیوالونه هم نه لري چې دا په خپله د ماشومان لپاره ډیر زیات خطر لري. هغه وایي چې تقریبا 6,000 خلک په داسې یوه ځای کې ژوند کوي چې هلته یوازې 40 تشنابونه دي. د بې سرحده ډاکټرانو رئیس جوک هم ویلي دي چې هلته د ډیرو ساري ناروغیو د خپرېدو امکانات زیات شوي دي. هغه وایي
However, the biggest concern we have is not so much for this population where actually there's
زمون غټ اندېښنه دا ده سره د دې چې دغه خلکو ته د تګ او راتګ د موادو د انتقال امکانات شته دي، مګر بیا هم موږ د غوی سره چې څومره لازم ده مرسته نه کوو او اصلي اندېښنه د خلکو په باب نه ده. دغه مرسته هیڅ کافی نه دي او هغه باید زیات شي. هغه دا هم ویلي دي چې د دوی اصلي او زیات اندېښنه د هغه خلکو په باب ده چې په هغه سیمو کې پراته دي چې هلته د اسلامي دولت ډلې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د بې سرحده ډاکټرانو رئیس خاغلی جوک هم ویلي دي چې د دوی کاروانونه د سنیانو سیمو ته د امنیتي دلایلو له کبله نشي ورتلی. د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مامورینو د دې خبرداري هم ورکړې چې وضع به له دې نه هم خراب شي. هغوی دا هم ویلي دي چې ډېر روغتونونه او طبي مرکزونه تباه شوي او هم ډېر زیات ډاکټران او طبي پرسونل هم د ملک نه وتلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا پوز د آرام سمندر په غربي برخو کې پوزي تمرینات شروع کړي دي. دا تمرینات د چین او نورو هیوادونو لخوا د ګواخ د مخنیوي په خاطر پیل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د آرام سمندر په لویدیځ او ختیځ سیمو کې د چین د نورو ګاونډي هیوادونو سره لانجه ده او په دغه سیمه باندې د چین، د جاپان او د هند سره ځینې لانجې شوې دي. د امریکا د پوز د تمریناتو هدف د اسلامي دولت د ډلې مخنیوي هم دی. سټیو هارمن د بنکاک نه داسې رپورټ را لېږلی دی چې زه نظرانه یوسف زئی درته لولم. په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې د هوایي حملو لپاره تیار دي، د سه شنبې په ورځ شاوخوا 18,000 امریکایي عسکرو چې پکې ځمکني او هوایي پوځونه شامل وو په ګډ پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دغه تمرینات چې د 9 ورځو نه شروع شوه پرون د سیشن بی پورس ختم شول. د 2013 په نوم جنگی بیړی چې هوایی بریدونه لا هم نور غختلی کوي، دا به د دښمن دفاعي سیستم پنخه کوي او هوایی بریدونه لار باوروي. چین او ایران په ورستیو کې د داسې ستراتیژۍ په لرلو باندې ټینګار کړی دی. هغوی کوشش کوي چې په خپل باندې داسې سیستم ولري چې د دښمن دفاعي سیستم بیکاره کولای شي. د دغو پوځي عملیاتو کمانډان مارک مونټګومري وایي چې په اوبو د پاسه دغه تمرینات د بل کوم تمریناتو نه زیات پیچلي وو. هغه د امریکا غږ سره په یوې مرکې کې وویل:
We tested new tactics, techniques and procedures for long range engagement.
The Ogd Wharton Latun aw da dukhman da malumawlo lapara navi taktikuna aw lari chari walatawli. Da tamrinat kamyab wal. Montgomery wai chi da jagde pa sima ke da cyber muqabale imkanat dir ziyati.
This is my third Valiant Shield, the first one where I've seen this kind of cyber play. And I think it's indicative of the fact that this is a growing domain.
دا زما دریم ځل دی چې زه دغه ډول تمریناتو کې برخه اخلم. زما په فکر په دغه سیمه کې د سایبر بریدونو خطر ډیر زیات دی او موږ له پکار ده چې دغه ته زیات پام وکړو. موږ به د سایبر بریدونو په خلاف خپل د دفاع وړتیا لوړو. پینټاګان درې میاشتې مخکې یو رپورت خپور کړو چې پکې ویلو د چین هوایي قواوې نوي او عصري تاکتیکونه زده کړې دي چې په دومره چټکۍ د هغوی د عصري کېدو تمه نه کیده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس مهم خبرونه. د اوباما حکومت توقو لري چې د افغانستان راتلونکي جمهور رئیس اشرف غنی به دوه اړخیز امنیتي تړون بلونې لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې امنیتي تړون به د دوشنبې د ورځې نه چې جمهور رئیس د کار د شروع کېدو د مراسمو د لمانځلو ورځ ده فقط څو ورځې وروسته. د اشرف غنی یا د هغه چا له خولې هغه چا له خوا چې د ښاغلي غنی له خوا ټاکل کېږي لاسلیک شي. ناټو په افغانستان کې د سیاسي قدرت د شریکولو وروسته په هغه ملک کې د امنیت په باب اطمینان څرګند کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې تر راتلونکي څلورو میاشتو پورې به د ټول هیواد امنیتي مسؤلیتونه د نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي وایي د امنیتي مسؤلیتو څلورمه مرحله پای ته رسیدلې ده او وروستۍ مرحله به هم زر ختم شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو په یو هوایی برید کې چې د شیرزادو په ولسوالۍ کې شوی دی اته تنه طالبان وژل شوی دي او درې نور پکې جوبل دي. د ننګرهار د امنیه قمانداني ویاند حضرت الله مشرقي وال امریکا غږ ته وویل چې برید تېره شپه د دغې ولسوالۍ په شنډیتوت سیمه کې وشو او په وژل شوو کې د ویاند په خبره د طالبانو دوه سیمه ییز قمانداران هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یو غونډه کې چې رئیس یې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د رایو په مطلق اکثریت هغه پریکړه منظوره شوه چې د اسلامي دولت د یاغي ډلې په شان مبارزه سازمانونو ته د خارجي جنګیالو د بهیرونو بندول او ځپل غواړي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو نه غوښتي دي چې هر وخت چې تاسو کولای شئ د جګړې میدان خوشې کړئ او دا غوښتنه یې څو ساعته سره هغه وکړه چې د امریکا حکومتي قواو په سوریه کې په دغې یاغي ډلې باندې دویم روڼ هوایي حملې وکړې. جمهور رئیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې دغه وینا وکړه. فرانسې دا تایید کړې ده چې یو الجزیره یاغي ډلې چې د اسلامي دولت د یاغیانو سره اړه لري په دې اونۍ کې د یو فرانسوي تبه سر غوڅ کړی دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان دا قتل غندلی او هغه بیرحمانه او د غیر انساني کار بللی. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر هیلری کلینټن اعلان وکړ چې په ټوله نړۍ کې به د جینکو سره 200 میلیون ډالر مرستې وکړي چې په منځنۍ ښوونځیو کې شامل شي. میرمن کلینټن دا پلان پرون د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د کلینټن د نړیوالو ابتکارونو د موسسې په کلنۍ غونډه کې اعلان کو او د روسیې اقتصادي وده څوکه شوې ده او د نړیوال بانک د پیشبینۍ له مخې به په راتلونکي کال کې شاید نوره هم پسې څوکه شي. دغه بانک ویلي دي چې د روسیې اقتصادي وده به شاید په روان کال کې د 1% فقط نیمایي وي او په 2015 او 2016 کلونو کې به شاید تر دې هم څوکه وي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ولسمشر اوباما د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې خپل وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې په نړیوالو ژغ وکړ چې د افراطیت خلاف دی سره متحد سي. هغه تاکید وکړ چې امریکا د اسلام سره په جګړه کې نه ده. د امریکا ولسمشر په خپل وینا کې د ایبولا د وایروس د خپرېدو په مخنیوي باندې هم خبرې وکړې او په اوکراین کې د روسیې د رول په اړه انتقاد وکړ. پام وکړئ د ولسمشر اوباما د وینا غټو ټکو ته چې په دې رپورټ کې به یې واوري. ملګرو ملتونو په نشپېتمې عمومي اسمبله کې د امریکا ولسمشر براک اوباما په خپل وینا کې وویل چې نړۍ باید په دوو لارو کې یوه انتخاب کړي، یا خو باید د جګړې او بې ثباتۍ لاره خپله کړي او یا هم د سولې او ثبات لاره خوښه کړي. ولسمشر اوباما وویل هیوادونه باید په ګډه د نړیوالو مشکلاتو سره مقابله وکړي. شغل اوباما وویل
come together as united nations with a choice to make. We can renew the international system that has
موږ ملګری ملتونه دلته راټول سوي یو. دغه لاره مو انتخاب کړې ده. موږ کولای سو چې نړیوال سیستم چې ډېر پرمختګ ته یې زمینه برابره کړې لاغشتلې کړو او یا پرېږدو چې بیرته د بې ثباتۍ په ګیر کې راسو. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې تر ډېره په درو نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. په دغو درو موضوعاتو کې د اسلام پالو افراطي ډلو خلاف مبارزه، د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی او په اوکراین کې د جګړې بندېدل شامل وه. شغل اوباما د نړیوالو مشکلاتو په حلولو کې د امریکا پر نقش ټینګار وکړ، خو دا خبره هم وکړه چې ټول هیوادونه باید د مشکلاتو د حلولو په برخه کې همکاري وکړي. هغه وویل د اسلامي دولت د ډلې پر ضد چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي امریکا د جګړې مشري کوي، خو د دغې ډلې د ماتولو لپاره باید نړیوال ګډ کار وکړي. د امریکا ولسمشر وویل
Ultimately the task of rejecting sectarianism and rejecting extremism is a generational task.
پپای کې د فرقه ای تشدد او افراطیت ختمول د یو نسل کار دی. دا څه کار چې په منځنۍ ختیځ کې خلک باید په خپل وکړي. د باندې قدرتونه نسی کولای چې د خلکو نظریاتو ته تغیر ورکړي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا به د نورو ملګرو هیوادونو سره یو ځای د تروریزم خلاف جګړه کې برخه اخلي. هغه وویل کله یوې خوا موږ تروریزم او د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نوسز غملی، د بل خوا نه غواړو چې د یو اشغالګر قدرت په څیر اقدام وکړو. د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې یو ځل بیا غواړم چې ووایم امریکا د اسلام سره په جګړه کې نه ده او هیڅکله به هم د اسلام سره په جګړه کې نه وي. هغه وویل چې د داعش خلاف جګړه نړیواله جګړه ده. ولسمشر اوباما وویل
Already over 40 nations have offered to join this coalition. Today I asked the world
اوس هم څلوېشت هیوادونه لیوالتیا ښودلې ده چې د دغه ائتلاف سره یو ځای سي. نن زه د ټولې نړۍ څخه غواړم چې په دغو هڅه کې دي زموږ سره سي. هغه کسان چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سوي دي کچیرې کولی سي باید د جګړې میدان خوشې کړي. هغه کسان چې د نفرت په اساس جګړه کوي ډېر ژر به ځانونه تنها ومومي. که څه هم د ولسمشر اوباما د اسلام پالو افراطیانو خلاف د جګړې باندې ډېره توجه کړې وه، خو هغه په نړیوالو باندې ژغ وکړ چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره او د روغتیا د سیستم د ښه کولو لپاره دې اقدامات وکړي. ولسمشر اوباما په اوکراین کې د روسیې د نقش په اړه نیوکه وکړه. هغه وویل چې روسیه اوس هم بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي او خپلې قواوې یې اوکراین ته لیږلې دي. امریکا د روسیې په خلاف بندیزونه لګولی دي، خو ولسمشر اوباما ویلی دي چې که ماسکو د سولې لاره خپله کړي نو اوسنی اوربان د سولې د راوستلو سره مرسته کولی سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
هغه افغانان ځوانان چې د تحصیل لپاره خارجي ملکونو ته تللي وو اوس د خپلو نو مشرانو نه غواړي چې دوی ته په خپل ملک کې د کار فرصتونه پیدا کړي. په دې باب یو رپورټ چې نوشا باشنای درته وړاندې کوي.
د تیر حکومت په 14 کلنې دورې کې یو شمیر ځوانانو ته په بهر کې د زده کړو زمینه برابره شوه. دوی چې په مختلفو ملکونو کې مختلف زده کړې کړي او تجربه حاصل کړي غواړي بیرته وطن ته ستانه او حاصله کړي زده کړه او تجربه له نورو هیوادوالو سره شریکه او خپل ملک ته خدمت وکړي. خو د ځوانانو ته نه د کار زمینه برابره شوې او نه هم د خبرې ته جدي پام شوی. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو سره سم هغه ځوانانو چې له هیواده بهر زده کړې کړي هیله لري چې دوی د له پامه نه غورځي. د امریکې په ورجینیا کې میشته افغان سپوږمۍ کاکړ له همدې ډلې نه یوه ده. هغه وایي
د ملي وحدت حکومت نه د ځوانانو توقع ده د هغه ځوانانو چې په هیواد نه بهر کې زده کړې کړي دي چې د کار زمینې ورته برابرې کړي، ځکه دلته مثلا بعضې کسان چې خپل لوړې زده کړې دلته کړي دي نظرزیتونه لري او وشي کولی شي که افغانستان ته لاړ شي هلته کارونه وي چې کار وکړي، که کاري نو اتمن دوی کولی شي هلته لاړ شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي، که کار نه وي نو دوی هم زړه نه شي ښه کولی شي. بله خبره دا ده چې هغه ځوانان چې په بهر کې پاتې شوي دي او هغه ځوانان چې په افغانستان کې دي، د کله چې دوی د بهر نه افغانستان ته ځي نو د دوی په منځ کې د یو بې اعتمادي فضا جوړه شوې ده. هغوی فکر کوي په افغانستان کې چې پاتې شي دوی فکر کوي چې دوی دا خلک چې د بهر نه راځي نو دوی د افغانستان په حالاتو سم خبر نه دي، هلته چې ځینې کسان لکه زما په شمول په بهر کې هم اوسېږو نو د افغانستان د حالاتو نه به خبر یاست. یعنې هره ورځ د افغانستان په هکله لوستل کوو لیکل کوو او دا خپل دا ټولنیز رسنۍ چې دي په دې کې هم لري، هر دقه په فیسبوک او ټویټر کې خلک د افغانستان د حالاتو نه خبريږي. نو دغه بې اعتمادۍ فضا باید کوشش وکړي چې هر څه وکول شي دغه د منځه یوسي سم افضا د کار کولي نو هلته کار وکړي.
د سپونګمې کاکړ په څیر په نبراسکا کې د افغان مطالعاتي مرکز خړې شیرجان احمدزی هم د ملي وحدت له حکومت نه د څه تمه لري.
حکومت موظف دی چې داسې زمینه مساعده کړي تر څو د دغه ځوانانو د ظرفیت نه پوره ګټه واخیستل شي د هیواد جوړولو دپاره. که چېرې دغسې موقع او دغسې حالت نه وي تر څو د دوی د ظرفیت نه پوره ګټه وانخیستل شي، دغه ځوانان بیا بېرته افغانستان ته مشکل ده چې راشي، ځکه هغوی ته بیا د کار زمینه نه برابرېږي او داسې حالت نه برابرېږي چې څه دوی زده کړي دي هغه په عمل کې پیاده کړي. خو زما تمه به دا وي چې راتلونکي ولسمشر او راتلونکي حکومت د افغانستان ځوانانو ته زمینه مساعده کړي تر څو د دوی زده کړې نه او هغه څه چې په هر هېوادونو کې زده کړي دي په پوره توګه ګټه واخیستل شي.
په لندن کې میشته افغانه قهرمانه کاکړ بیا د خپل زده کړې رشتې مطابق کار غواړي تر څو خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
ملي وحدت دولت څخه چې مشرتابه ډاکټر صاحب اشرف غنی کوي، په هر میشتې افغان قدرونه په خاص توګه ځوانان ډېر زیات هیله لري. زه چې دلته هم یم خپل زده کړې ته سره کوم هدف لپاره چې راغلی یم، غواړم چې بیرته افغانستان ته لاړ شم او هلته په اقتصادي چارو کې کار وکم. زما خپل توقعات د نوي دولت څخه دا دي چې ما رشته اجتماعي علوم او اقتصاد دی په دغه برخه کې ما تحصیل کړی دی او کار مې هم کړی دی، نو غواړم چې د خپل رشته کې د کار زمینه راته برابر شي د دې تر څنګ چې په افغانستان په داسې حصو کې د هیواد چې هلته ضرورت دی زما د کار
د چارو پوهان هم په دې نظر دی که چیرته د ملي وحدت په حکومت کې ځوانو قدرونو او ظرفیتونو ته د کار زمینه برابره شي نو په پوره توان او کاري وړتیا به ادارې سنبالې، بهر میشتي د لوړو زده کړو خاوندان به هم هیواد ته راستانه شي او هم به خپل ملک ته د خدمت جوګه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ خبرونې وخت ختم شو. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. په یو دقیقه کې به د دری برخې خبرونې شروع شي. که تاسو نه بیا هم زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو کولی شئ د فیسبوک زموږ د انټرنیټ په پاڼه www.voapashto.com باندې رسته هم واورئ.